آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واره ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په سوریه کې د سولې د راوستو لپاره بیا په جنیو کې خبرې پیل شي. عرب لیگ د لبنان حزب الله په رسمي ډول تروریستي سازمان وباله، او د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې په دوه حملو کې کیمیاوي مواد استعمال کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سب شوې ده، تاسو سره رسن نشو غږیده. زه زیبا خادم د دې ساعت پوره خبرونه وایم. د نوی ملي جبهه په نوم د حکومت یوې مخالف جبهه په امنیتی او دفاعي برخه کې د افغانستان حکومت ناکام ګڼلې ده، او وایي چې ډېر ولایتونه د احتمالي سقوط سره مخامخ دي. د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انور الحق هدي د هیواد روانو امنیتی حالاتو له کبله اندېښنه وښوده، او ویلي دي چې حکومت د بارنیو مداخلو او داخلي امنیتی کشمکشونو په مخنیوي کې ناکام دی. دغه جبهه چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په هماهنګۍ جوړه شوې ده، شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د حکومت په مخالفت کې خپل دریځ اعلان کړ. ښاغلی اهدي چې نن یې په جلال آباد کې خپلو سلګونو پلویانو ته خبرې کولې، د افغانستان حکومت په مطلق ډول ناکام بللی دی. د افغانستان د کرکټ ټیم د شلوریزو لوبو د نړیوال جام په مهمې لوبې کې د زیمبابوې لوبډلې ته ماتې ورکړه، او د دغو لوبو دویم پړاو ته ورسېده. د افغانستان ګروپ د کوالیفاینګ راوند یا د لومړي پړاو درې وړه لوبې وګټلې او په خپل ګروپ کې اول نمبر شو. خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. عرب لیگ د عربي ټولنو د عربي هیوادونو ټولنې د لبنان حزب الله ګروپ په رسمي ډول تروریستي سازمان بللی دی. دغه اقدام پرون د جمعې په ورځ په قاهره کې د عرب لیگ د خارجه وزیرانو په غونډه کې شوی دی. د لبنان او عراق د وزیرانو نه پرته د عرب لیگ د نورو وزیرانو د جملې نه اکثرو دا پیشنهاد تصویب کړی دی. دا پریکړه د شیعه ایران او د خلیج د همکارۍ د شورا ترمنځ چې اکثریت سنیان دي د اړیکو خړپړتیا څرګندوي. د دې فیصلې نه څه کم دوه هفتې مخکې سعودي عربستان هم تصمیم ونیولی و چې د لبنان حکومت ته یې د 4 میلیارد ډالرو نظامي مرستې ځنډول اعلان کړل. د مارچ د میاشتې په اوایلو کې د خلیج د همکارۍ شورا هم په حزب الله د تروریستي سازمان ټاپه وهلې ده. د ترکیې پوځ ویلي دي چې هوایي قواوې د عراق په شمال کې د کوردي یاغیانو په ځایونو باندې حملې کړې. په دې حملو کې لږ تر لږه 18 وسلوال وژل شوي دي. د مارچ په 9مه F-14 او F-4 ډوله جنگي الوتکو د کوردستان د کارګر ګوند په کمپونو، نظامي ډیپوګانو او نورو تاسیساتو حملې وکړې. پوځي منابع ویلي دي چې په 50 سیمو کې د دې ګوند ځایونه وشتل شوي دي. د ترکیې هوایي قوې په شمالي عراق کې د جولای په میاشت کې د حکومت او د یاغیانو ترمنځ د سولې د خبرو د ماتېدو رئیس د کوردستان د کارګر ګوند ځایونو باندې حملې پیل کړې دي. د کوردستان کارګر ګوند ترکیې او غربي متحدینو یې تروریستي سازمان بللی دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ د سولې خبرې بیا په جنیو کې پیل شي، او په دې هکله خبرې وشي چې په سوریه کې جنگ څنګه پای ته ورسیږي. د دې خبر تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پلان لري چې د سوریه د حکومت او مخالفینو سره د سولې خبرې بیرته د راتلونکي دوشنبه په ورځ په جنیو کې پیل کړي. یو لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات هم وایي چې د سوریه په هکله د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د سولې خبرې د اوربند نه د سوریه د حکومت د سرغړونو سره سره هم باید د دوشنبه په ورځ د تقسیم اوقات سره سموش. په عین حال کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویل دي چې د روسیې او امریکا سارونکو نن د شنبه په ورځ په جنیو او عمان کې خبري کوي او په دې باس کوي چې په سوریه کې څنګه تشدد راکمه دي شي. د سوریه یو مهم مخالف ډلې ویل په جنیو کې به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د مذاکراتو د عالی کمیټې نتاک سلیم المسلات داسې ویل:
موږ د خاص استازي سټیفن ډی مستورا د هڅو قدر کوو. په جنیو کې موږ کولای شو خپلو خلکو ته لږ څه کراري ورپه برخه کړو. کولای شو چې د سوریې په رژیم باندې فشار واچوو چې سولې ته غاړه کېږدي. د سیاسي انتقال لپاره یو لوی جنیو دی، ځکه جنیو په رژیم باندې فشار اچوي چې د نړیوالې ټولنې اراده ومني.
امریکا د سوریې د حکومت هغه هسې غندلې دي چې د بشري مرستو مخه نیولې ده او د ملکیانو په ځایونو باندې په واري واري هوایي بریدونه کړي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا راډیونه د سیمه او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د اسلامي دولت ډلې د عراق شمالي خار کرکوک ته نږدې په دوه حملو کې کیمیاوي مواد استعمال کړي دي. په دې حملو کې یو درې کلن نجلۍ وژل شوې، شپږ سوه کسه زخمي شوي دي او سلګونه نور د خپلو کورونو نه تېښتې ته مجبور شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس دا خبره د عراقي مامورینو د وینا له قراره کړې ده. پولیس او د روغتون مسؤلین وایي دا تازه حمله نن د شنبه په ورځ د تازه په واړه خارګوټي کې شوې ده. درې ورځې مخکې هم په دغه خارګوټي باندې د داسې راکټونو چې کیمیاوي مواد لري وار او باران جوړ شوی و. دا تازه د خارګوټي یو مامور عادل حسین ویلی دی خزه او ماشومان ویریدل دي او د مرکزی حکومت نغواړي چې نجات ورکي. حسین ویل چې د عدلی طب جرمنی او امریکایی کارپوهان سیمې ته رسیدلې دي چې وګوري چې کیمیاوي مواد استعمال شوي یا نه. د تازه په خارګوټي کې د روغتون نرس ویلې دي چې زخمیان د میکروبي زخمونو او د صابندۍ نه کړیږي او د بدن اوبه یې وچې شوي دي. دوی ویل چې 8 تنه د علاج لپاره بغداد ته انتقال شوي دي. امریکایي او عراقي چارواکو ویل دي چې د امریکا خاصو قواو په تیر میاشت کې د عراق په شمال کې په حمله کې د داعش د هغې قطعې مشر ونی وو چې د کیمیاوي وسلو د جوړولو هڅه یې کوله. د امریکا په رهبرۍ ائتلاف ویل دي داعش تر اوسه پورې د کلورینو او خردل ګاز استعمال کړی دی. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې غزې کې د اسرایلو په هوایي حمله کې یو لس کلن هلک وژل شوی دی. دغه وژل شوی هلک ورور د رویټرز خبري آژانس ویل دي چې دوی ویده وو چې راکټ یې په کور ولګېده او بام ونړېده. امبولانس وغوښتل شو مګر امبولانس دوه ساعته وروسته ورسېده، مګر د هلک د وخته په موټر کې روغتون ته انتقال شو. د اسرایلو د پوځ بیانیې ویلي دي چې د اسرایلو په جنوبي برخه کې د جمعې په ورځ د څو راکټونو د لګېدو نه وروسته د حماس د وسلوالو د روزنې په څو کمپونو باندې حمله وکړې. اسرایلي مامورین وایي هیڅوک د راکټو په حمله کې نه دی خوښ شوی. د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پرون د جمعې په ورځ ماښام د شیکاګو په پوهنتون کې یو غټه غونډه وروسته له هغې نه لغوه کړه چې په سلګونو مظاهره کوونکي د غونډې تالار ته ورننوتل. د ښاغلي ټرمپ د کمپین مسؤلینو ویلي دي چې غونډه د خلکو د مسؤلیت په خاطر لغوه کړه. دوی زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره یې وکتل. ټاکل شوی و چې د ښاغلي ټرمپ غونډې ته د 5000 نه تر 8000 پورې خلک ورشي. مظاهره کوونکي غونډې ته ورننوتل او په داسې حال کې چې د ټرمپ پلویانو د هغه وینا ته انتظار کاوه، د هغه د پلویانو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې وشوې او دواړو خواوو یو بل په سپېړو او سوکانو ووهل. د غونډې د باندې هم مظاهره کوونکي غونډې شوي وو او د دواړو ډلو ترمنځ نښتې شوې دي. د ښاغلي ټرمپ انتخاباتي غونډې په دې وروستیو وختونو کې د جنجال نه ډکې دي. د جمعې په ورځ وختي هم د ډانلډ ټرمپ د پلویانو او مظاهره کوونکو ترمنځ د سنت لوئس په ښار کې نښتې وشوې. د ښاغلي ټرمپ غونډه کې د مظاهره کوونکو لخوا د وینا په وخت اته ځله د هغه خبرې اخلال شوې او وروسته امنیتي کارکوونکو مظاهره کوونکي د تالار نه وایستل. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون امریکا او جنوبي کوریا ته چې د شنبه په ورځ ګډ نظامی تمرینات پیل کړ بیا ګواښونه کړي دي. د کوریا د خلکو پاوز د ویلي دي چې د کوریا د خلکو پاوز به د دښمنانو د دې تمریناتو دفاع وکړي. د امریکا او جنوبي کوریا بهري تمریناتو هر وخت د پیونګ یانګ سره د کرکیچ لپاره لار برابر کړی ده، مګر دغه منځوي حکومت باید د امریکا سره مشکل حل کاندي. او د فرانسې پولیسو سوار لسنه چې په کلایس کې د مهاجرو د کمپ موجودیت باندې احتجاج کړي ونی ولیدي. د مظاهره چانو پلونه بند کړل او ټایرونو ته ور واچو. هغه ویل چې خارجيان دی ووزی او خپل ملکونو ته دی ولاشي. دغه احتجاج کوونکي نن د شنبه په ورځ راغون شي او شعارونه لیکلي چې هیڅ امکان نه لري خارجيان